ډیره مننه فیضی صاحب، تاسو هم ستړي مشي په دې هله چې خبرونه مو ښه تیر شوی وي. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې، د دې خبرونې په سر کې هم څو مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه اتلس تنه زلغوزی ایتالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاین حال کې د بیپولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو لسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوي دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 44 زره پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 322 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپاڼې د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوې ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د نړۍ یو شمېر مشران پر افغانستان هم غږېدلی.
د غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې د 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی او دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
د اوکراین د کرکېچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو غواړو چې اوربند وکړي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړې. دوی په عین حال کې لزده کړو د افغان جنوب په محرومیت هم خپګان څرګند کړي. تفصیل اسمت څاروان دراوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت لپاره له ایډز او نورو خبرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و افیایي میخوندې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې و شامله مسأله و انګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لستکرو د جنود به برخي کول په وړاندې به تفاوت و نه وسی. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقوقو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال و بنل. شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپل اتباعو د مدني ازادۍ او بشري حقوقو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبت تحولات ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډیر دي او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاري د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
و موږ دل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمي غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغه مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلي او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوي حبیب الله آغا د پهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او رب او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه اسمت څاروان دی ومرکې په پایل کې د سیاسي چارو لشناند او ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالی د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. د کوم خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه فامیل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه حمله هیبت الله خونزاده او یامل محمد مر خونزاده وی غویته منلای فامیل د احترام ورته لري. لدی عمله ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې د مولای د طالبانو مشر حمله هیبت الله خونستری نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوي چې حبیب الله غا د دې لپاره چې د جنونو شونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي؟
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زدکړې نه دي کړې، یو عادي زدکړې په مدرسو کې تر سره کړې دي. اصلا شیخ نور الله چې د دوراندې نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه، چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شوله، چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو. خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و، چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 کسه ده، او تر شیخ حیبت الله خوان راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې، او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کیږي چې دغه 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخ ډول د انجنونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکي سمي یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمیر نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځي ایستلې دي. د غنجونې چې ډیر یې د 15 او 16 ټولګي زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي، او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته خزینه ښوونکي نه وي ګمارل شوي درسونو ته باید حاضرې نشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
څوار لسکلنه راضیه په کندهار کې د یو شونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي ل شونځي استلسوي او ورته ویل سوي عمر زیاتی. راضیه زیاتوي چې شونکې نارینه و، او د شونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي ترڅو چې شزینه شونکې پیدا کیږي دوی به شونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله مو جب سی واستو اته غټانی استه پای چې پکور کښین دا ستا چې زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نارینه مالمان ول ډیر چنې دي به برخه پاتې دي. اوس ما ورته دته چې زنه کورس پیل شو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټول یې سی واخست څواله پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې سی واخست.
ګلالي او فوزیه د دامن ولسوالي وسیدونکو دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په 15م ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو ل شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی ل شونځي وېستلسوي. دوی د خپل شونځي څخه د ایستلسو دغه ډول انجن شمیر شاوخوا سلطنۍ ادبي
د مشک شران په غسن ټوکې پرې شي دي
کومي غټان انجن وي ته زګ دا کنه لري چراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره ته زمي مكتبونه برت راته لکه ته مش خپل انده جوړه کوچ په واړ پنده کې ډاکټر سره خپل یو ته خدمت وکنه مو ته دا اجازه دی نه راکې بعد مو ته دا اجازه راکې ته مو خپل مكتب وایو خپل ذکر وکړو نو دا غشتن مو ته زمي مكتبونه راته لکه
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سپر وایي د شزینه شونځوی تړل او نجونې شونځوی ته نه پریښودل ټولنه د یوې لویې تاریخي سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل جون لپاره تعلیم نه خوښاوه، ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه و، اختیاري و. په ښارونو کې ډیرو خلکو خپل لوڼې مکتبو ته اچولې، د هغو لوڼې بیا ډاکټران یې سولې او دا زموږ د شوز لپاره ښه خدمت کاوه. معلمان یې سولې، زموږ د خلکو لپاره یې ښه خدمت کاوه.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو نجونې د ښښت ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د نجونې هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم نجونې دي معطله فات دي، هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي، نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده. ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری شزین شوول کی هم یو عمدہ مشکل دی، او البته بیا هم تقریبا کم ضروری شان چی دی هغه په کېده لای سی په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوول کی هم سم یا یاری او شفقار پوشزی او دغه رقم تجربه کار استادان به ان شاء الله پیدا سی. او البته کمش تی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنسوي، نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شزینه زده کوونکو پر مخ شونځي تړل سوي، بلکې د شزو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم په همدې تعلیمي ډګر کې پاتکیګو د کابل طبي پانتون ځنی استادانی تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلینه ل عکس او ویډیو اخیستو منع شوې دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابوالی سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل د ډاډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې پر راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مخترا استول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګ یو استاد چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه نو د دوی ژوند او رزنی چارې لستونز سره مخ کړی دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالې سایمې خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسیدګي وکړي. نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مخله. د تعلیم محیط یې کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یا یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو مناسبې دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او ریدون که دا افغانستان مسئلو تا روز تا پخبروانه که بیرتر استنیگو خو سیوان نره والا موضوع را اخلو دا روسی دا ولسمشر لوری د احتیاطي ځواکونو د وربللو پاړه وروستي اعلان په نړیواله ټولنه کې خبرګونونه پارولې دي. دا چې دا خبرګونونه څه دي په دې راپور کې تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بیدلیله یرغل کابو ومیاشتې تیریږي او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپلې یو شمیر سیمې بېرته ونیسي. پوتین په خپل پرونی وینا کې خپل هیوادوالو ته وویل لویدیز هڅه کوي چې روسیا کمزوري او ویجاړه کړي، خو هیواد به د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره لټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیا غواړي د کریمیا په شانې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیې ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبری غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین د ریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اور بند وکړي او حل لاره ومومي.
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یوه روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې مخکې اوري چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسای هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلي د وتلو په صورت کې لوړ زده کړو کړي او غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځي جوړ شي. ازادي راډیو ته ویلي چې خلک د ښوونځیو نشتون ډیر ځورولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جوماته لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. شاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه هم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دې سي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته، خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سي کلی ډیری اوسیدونکي شتمنه او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو یو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډم کړي دي، اصلا چارواکو غږ نه درېدلی. لننه څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه، هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیز لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیز لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
او در رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمیر محدودیتونو له امله اوس مشتریان کم شوي.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغم سره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه وو څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي، راځي پوښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت څښتن محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وي د خوراک او خستې لپاره نه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له مېرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلي چې نارینه او مېرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
امارات له ډارم خلک نه راځي، نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله، اکثره ته خلک براتله، نو اوس سره شي اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد سکیږي، هغه د سکیږي، له ډاره خلک ناراضی مونږ کاروبار هم داسې بخیر مرجاتی په سقوط کې ده.
خو طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر به دا اداوی ردوي
په ریسټورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته اداوې په هرات ولایت کې هم شوي وي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوې رد کړې وي.
اته نیمه بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو 19 پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړي دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکی ټیم هڅه کوي دا هوایی اډه ژر ترمیم او استفاده ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزی بهر ته صادر شوې دي، که څه هم د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته هوایی دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو لیک کم شوی. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې ژر به 13 تنه زلغوزی ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رانس یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رانز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رانز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیلزپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او لدې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 340 تنو ته رسیدلی دی. او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویبپاڼې رخشانه موسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویبپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړې انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته ور وپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوه.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډېره لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرلپسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، له ګډو لوښو څخه استفاده کول هغه څه دي چې میرمنې ډېر ژر په سل ناروغۍ باندې اخته کوي. په پیل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرض نیولې دي.
دا مرض مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم، د بغلونو مې درد لري، زړه مې ډاکتۍ بس د زړه مې شی نه اخی. دوغونه و ټوخی ژم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اوله خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول مې وینه او اوس هغه خوره کسه راڅکی ډیره ستړی سم ډیره زبون سم.
زیفم ټوخای مې لرلو، پښې
خې می شل شوی وینډه شم چې کیده زړه تنګول می ډیر لاره لو په غوسه کیدم بو ما به ویل چې چاقو را واخل ځان بول د بغلونه می ډیر درد کول زه اول کې نه پویدم چې دا سری مرز ده او کنه
مور د کورنۍ هغه غړي دا چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسولیت ورلغړی وي کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي نو همدا میرمن ده چې د دیګل په خولو نیولې تر کالی منځلو او کور پاکولو دا ټول کوي نو که چیرې ناروغي ساری وي ډیر ژر ورباندې اخته کیږي د داخلي برخې ډاکټر سوریا یوسف زیوی چې همدا وجه ده چې نظر نارینه و ته میرمنې ډیرې په ساری ناروغۍ اخته کیږي
خزه همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي کچيري یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا بر مرز مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي کچيري یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مور د چا دغه پالنه کوي دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرز باندې مصاب شي نو وړي د زمون په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه او ته ډوډۍ خوړو ورکول کیږي هغه نه رسو ماشومان ته خوړو ورکول کیږي کچې پات شو خزه خوري کې پات نه شو نو هر څه چې ما په مخ راغره خو خپل میده ډکی کله چې دوی کافی غذان اخلي ته دوی مقاومت وخته تکیږي چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری دي ناروغي په وړاندې پورته زی بل لاته دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي کور کې په دوی باندې هغه کورنۍ دواګانی چې دی دغې نه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته ډېرې کورنۍ دا دي چې د تنازلي چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغه تداوی وکي او خزه چې دی دوی تصمیم د بل چا په لاس کې یاد خو اخی یاد خسر یا د کور نارینه پلاس کده
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وای چې په سی برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي لن موري سره مې مرکه کړی چې تاسو یو ریډلو ته رابولو هغه په پایل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګني
هوا لوده ده بارود پسرف سوی په دې وطن کې د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه سنځي او هغه مشکلات چې دی هغه ډوري دی د جارو او پکاري په برخه کې دود ده د ډوډۍ په خولو او نورو په خلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیماف خوشحالي څخه استفاده کوو چې هغه هم ډیر سخت دود لري چې د ډیر متضرره ده دغه میرمنو د پاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما خزینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره هدا پورې خپل د مریضي اظهار نه کوي دغه سیمه ماده ټوخیګم دغه سیمه ماده تبه ده سړه تبه می په وجود کې ده نو دا هغه مسائل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بے پروايي کوي بیا د فامیل د خاص خبي پروايي ور سره کیږي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هدا لري دا یو مسولیت دی یو خزینه لپاره ځکه چې هغه مور دا زکه چې هغه مېرمنه ده زکه چې هغه د دیکور لور ده زکه چې هغه د دیکور مجور ده په هر نامه دي د دیکور کې خدمت وکي که جوړ ده که نه جوړ ده
چې کله یو مېرمن په ناروغي اخته کیږي هغه تبرکلوز یا نور د کورنۍ د غړو له خوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بیا داسې خطرناک ناروغي چې هغه لیونه بلته لیکدول کیږي دا کار څومره د کورنۍ نور غړو ته هم صدمه رسولی سي
لکه خسر لکه پلار لکه خواخي لکه مور لکه عمي وی غک چې اوریدل کیږي هغه هم په مکمل ډول باندې د دې په اړه کې بیتنادي لا دا توصيه ورته کوي چې لکه زره خاکشیر درته وی شو ویشکا لکه بارتنګ درته په شودو کې واچو ویشکا دا نه وای چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زرویسی معاینات وکي نه چې خدای نه کړده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولي وب زه اکثر وطنوت کې دخل ګو سره په ناس ته ولاړ کې کیناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه وداسه خپل د خولي پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخزو یې وشک چې هغه ورته وای چې وبرا ځکه چې دا خنو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسنه کې چې پورته خپل زوی ته پاکو وبو ورکي خپل د لاس وبم دغه چې ده دې نیمه یې شکلې پس خورده یې یا پس منده یې یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکي خپل زوی ته نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال سو په دغه مرز اخته سو
کله چې میرمن پوسی چې ده په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چاري سره کوم سمبال کې چې لدین نور کسان په دې مرز باندې اخته نسی
دوی ذهننن باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوي وسي چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوری کوي، مرض ور باندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسېدلی ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نورو ته ور انتقال سي، په هوا کې، په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډېر جدیت وسي. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور دې خپله ورسره کومک سي، خاوند دې، زمنې، اولادونه یې، چې هر یو دي. دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دې قوي ده، نور ډوډۍ ور باندې یو څو وخته مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که دې اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دې چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دې، خپل د مور څخه دې، خپل د ورېندار څخه دې، چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي. ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې، چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي، ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دې دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه ته بل کوروز ده، تر اسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرنامیزه خبرې ورته کیږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کیږي د دغسې شیانو څخه، خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوس نه سي، هغه ذهن نارامه نه سي، او زر تر زره ښه سي.
په اخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته، او ورپسې خپل مریض شخص ته د تاسو یو لانډه توصیه ولرو، ډېر بخښله سو.
توصیه زما مشوره مشرانو ته، د کورنۍ بالخصوص نارینه و ته، دا ده چې بې پروايي مکوي، د دې فاجعه څخه مخنیوي وکړي. دوی مو پرېږدي چې ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. ته مه ګوري چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو وارې راشي ټوله کو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې وېسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کیږي، او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي، او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بیرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
زو دې ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي، بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نشي، د کې یا ناغږي مست راشي، د دې سبب کیږي چې د مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یغه صحی مرکز ته. کچيري او مور په تبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي فضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ فضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچيري دای د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته ډیر باید پام وي، چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیمن د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مري. دا میکروب بستر چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچې د لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، کیس کچ کله ټوخی کوي، دا د ټوخی سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي، ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خبرونه، تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر منوریدونکو اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کوم مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درن مل مراسره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کده طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیر مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوالی ته ویل کیږي، لری کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لرې شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کم هوا دنیا کې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق ورکړل شوی دی. او که په هر مذهب وسی، که په هر دین وسی، دا یو منل شوی حق ده، او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلارې فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونو په استفادې سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
متل شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه لدنه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 153 ماده نه تر 153 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او په ټولو مواردو باندې بحث راغلی ده، او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي. او په واضحه توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادول وړ ده چې اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته، کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل دی، یعنې طلاق یو طرفه عقده کولی شي چې په خپل یو خواهی لري فسخ کړي، خو د دې تر څنګ بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 1956 ماده کې پرې بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچې دا ډېرې مثبته پایلې هم لري، ولې په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زنډ قضایا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبرې هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي، د داسې حال کې د چې طلاق باید کچیر ته ضرورت ورته وسی نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانین ویلي دي هغه په مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب یوه میرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي او په زمین کې توافق نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دینه دغه دوه بحث نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې کچیرته د میړه له خوا میړه عیب ولري، د سیاوای بوسی چې هغه صاحب العلاج مریضی وشي یا یو بل مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه به ثابته ای چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي یا مال خپل تر واسه توانه پوري. که چیرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نت نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. د هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې میړه غایبه کېږي یعنی ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنی حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله داده چې څلور کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوښنه ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ له نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې موږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مرد سالاره نظام ده، دغه سیاست سره خزی مخامخ دی، نو دی حل خو طبعا واضحه ده چه دی قوانین مطابق بانده ده کار وشی او خزی ده حق نه دی خپل تل مستفیده بوسی.
میس باسیب که ده شریع قوانین لحاظه هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد، یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډیر واضحه په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخصه دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسائلو له جملې نه ده، یعنې په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی د په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه. په خواشینۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا که وایي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کېږي، یا مثلا ځینې اوقات کله یې اعصاب خرابیږي، په غوسه کېږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، او یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کېږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې، په شریعت کې. نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر دې د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کېږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کېږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابرۍ او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط. معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسو نه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې، دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې د تصامیم نه نیول کېږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا، نه هم د نارینه او هم د ښځو لخوا، نه باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
دیپ دہل راوری